نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. اسبا إن شاء الله من سورة آل عمران دا آية نمبر 172 نواخلا دا 185 فوري كوو، یعنی دواو یا د پاسا سلم آیت نواخلا د پینزوت یا د پاسا سلم آیت پوری. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الذین هاغ خلقو چاچی استجابو حکم منو، او دا د جواب ورکولو نده، یعنی هاغوی حکم منو لله دا الله تعالى والرسول او دا رسول صلى الله عليه وسلم من بعد پس لهغينا ما سوچي اصابهم ورسيد الهغيتا القرح زخم للذين دا هغيدا پارا چاچي احسنوا احسانو کرو منهم دا هغينا واتقوا او تقوى اختیار کرا اجرن اجر دے عظیم دیر لوی. الذین هغوی چاچی قال ویل لهم هغویتا الناس خلقو ان بیشکا الناس خلقو قد بیشکا جمعو هغوی جمع شوی دی لکم ستاسو دپارا فخشوهم پس اوی رے گئے دا هغوینا فزادهم نو هغه نور سیوا کړل هغوی ایمانن په ایمان کې. وقالو او هغوی اوی حسبنا کافی دی زموږ دپاره الله الله تعالی و نعم او څومره ښه دی الوکیل کارساز. فانقلبو بیا هغوی واپس شول بنعمت سره د نعمت من الله د الله تعالی د طرفنا وفضل او فضل لم او نا یمسسم ارسیدو حغیتا سوءن سخرابی یعنی تکلیف واتبعو او حغی اتباعو کرا رضوان اللہ دا اللہ تعالی دا رضا والله او اللہ تعالی ذو فضل فضل والد عظیم دیر لوی. انما بیشکا ذالکم دا الشیطانو شیطان دی یخوفو چی ویروی اولیاءهو دوستان خپل. فلا نما تخافوهم تاسو ویریگی ده غونا وخافونی او ویریگی زمانا ان کچری کنتم یای تاسو مؤمنین مؤمنان. ولا او نا یحزنک غمگین کری تاسو الذین هغوی چی یسارعونا تادی کوي یعنی تلوار کوي فیل کفر په کفر کې. انهم بشک هغوی لن هیڅکلنا یضرو هغوی نقصان ورکولی شي الله الله تعالی لا شیئا هیڅهم یریدو غواړي الله الله تعالی الله چینا یجعل هغه کیږدي لهم داغی دپاره حظا سهیسا فیل آخره په آخرت کې. ولهم او داغی دا پارا عذاب عذاب دے عظیم دیر لوی. ان بیشکا الذین هغی چاچی اشترو واخستو الکفر کفر بال ایمانی دا ایمان پا بدلکی لن حس کلنا یضرو هغی نقصان ورکولیشی اللہ اللہ تعالی لا شیئا حس هم. ولهم او د پاره د هغوی عذاب عذاب دی علیم دردناک. ولا او نه يحسبن الذين هسكل دي جمان نكوي هغوي چاچي الذين هغوي چاچي كفرو كفر کرده ده. انما بشک چی نملی مون مهلت ورکو لهم هغیلا خیر بهتر ده لانفسهم داغوی ده نفسونو ده پارا. انما بشک نملی مون مهلت ورکو لهم هغیلا لیزدادو زکا چی هغوی زیاد شی اثمن پا گناکی ولهم او داغی ده پارا عذاب عذاب ده مهین رسوائی والا. ما نا كان دي الله الله تعالى ليذرا چهغا پريق دي المؤمنين مؤمنان على پهغي باندي ما چيئي انتم تاسو عليه پسو چي حتى تردي چي يميزا هغا چنکڑی جدا کڑی الخبیث ناپاک من الطيب د پاکونا. وما او نا کانا دی الله الله تعالی لیطلعکم چه هغه خبردار کړي تاسو علی الغیب په غیب باندې ولیکن او لیکن الله الله تعالی یجتبی منتخب کړي من رسله په خپلو رسولانو کې من څوک چې یشا هغه غواړي فآمینو پس ایمان راوړی بالله پا اللہ تعالی باندی و رسولهی او داغو پا رسولانو باندی و این او کچری تو امینو تاسو ایمان راوڑی و تتقو او تاسو تقوی اختیار کردی فلکم نستاسو دا پارا اجرون اجر دے عظیم دیر لوی ولا او ما یحسبن هرگز گمان کوی الذین هغوی چی یبخلون بخل کوی یعنی شمتیا کوی بما سره د هغی چی آتاهم ورکړی دی هغوی له الله الله تعالی من فضله د خپل فضل سره هو هغه خیرا بهتر دی لهم د پاره د هغوی بلکې هو هغه شر بدده لهم د هغوی د پاره سیطوقون دیر ضرب توق واچولی شی هغوی تا ما ده هاغسو بخیلو هغوی بخل کرده و بیهی سر ده هغی یوم پورز القیامه ده قیامت ولی اللهی او هم ده الله ده پاره دی او هم ده الله ده پاره دی میراثو میراث السماواتی ده آسمانونو والارضی او زمکی والله او الله تعالی بما پهغیچی تعملون تاسو عمل کوی خبیر خبردار دی لقد البته بشک سمع واورید الله الله تعالی قوله خبره الذین دهغی چاچی قالو و ان بشک الله الله تعالی فقیر فقیر دی ونحن او من اغنیاء غنیو سنكتب ضرور بمونگلیکو ما سوچی قالو هغوی اوه و قتلهم او قتل کول ده هغوی الانبیاء ده انبیاء یعنی نبیانو بغیری بغیر حق ده حقنا و نقولو او مونگ بوایو ذوقو اسکی عذاب عذاب الحریق سوزول والا ذالک ده بما پا وجه ده هغی چی قدمت مخکې لیږلی وو ایدیکم د هغوی لاسونو و ان او بېشکه الله الله تعالی لیس نه دی بظلام ظلم کول واله للعبید په بندیانو الذین هغوی چاچی قالو ویل ان بېشکه الله الله تعالی عهده وعده اخیستی ده إلينا زمونا ألا چنا نؤمنا من إيمان راولو لرسول پا يو رسول حتى ترديچي يأتينا هغا راولي منلا بقربان يو قرباني تأكله چي أخري هغا النار وور قل وايا قد بشك جاءكم راغلي وستاسو طرفتا رسل رسولان من قبلي زمان مخكي بالبينات سردخ كار نخو وبالذي أو سردها غسيسشي قلتم ويلتاسو فلما فسولي قتلتموهم قتل كرتاسو هاوي إن كُشَرِي كنتم يَيْتَاسُ صادقين رشتيني فإن بيا كُشَرِي كذبوك هاوي تا دروغ غني فقد نبشك كذبا دروغ جن غنالي شويو رسل زني رسولان من قبلك ستان مخكي جاءو راوريو هاوي بالبينات روخان دليلنا والزبر أو صحيفة والكتاب أو كتاب المنير روخانة كل هر نفس نفس زائقة سكي زائقة الموت دمرق وإنما أو بشك توفونا
تاسل بفورة فورة دركريشي أجوركم أجر خبل
يوم بورز القيامة دقيامت فمن نجسوك زحزح لرشو عن النار دورنا وأدخل أو هغا داخل كريشو الجنة فجنتك فقد نبشك فاز هغا كامياب شو وما أو نشتا الحياة زندگي الدنيا دا دنيا إلا مگر متاع سامان الغرور دا دوكي الحمد لله د دې پورې زمونږ نننۍ ترجمه ده او اوس به انشاءالله مونږ د سورۃ آل عمران د آیا نمبر 172 نه واخله د 185 پورې تفسیر کوو. په نننۍ سبق کې الله تعالی مونږ ته سوخیلې دي چې پسې مونږ پوها کړیو الله تعالی چې څه هم مونږ ته ښایي نو په هغې کې زمونږ خیرخواهي وي، دا هغې سره زمونږ اصلاح کوي الله تعالی. او دا صرف د هغه خلکو د پاره نه وه، بلکې د راتلونکي زمانې د خلکو د پاره هم په دې کې ډېره غټه رهنمایي ده. او په دې کې به سبق وي د هغوی د پاره، او هم دا د دې قرآن معجزه ده. مونږ داسې نشو ویلی چې د احد والو سره داسې وشو هغسې وشو نو اوس مخکې به مونږ له قرآن ویل په کار دي، نه. دا د هر شکست خوړلی د پاره دي، یعنی د هر هغه کس د پاره چې چاته زخمونه میلاو شوي وي، د هر هغه انسان د پاره په دې کې سبق دی چې څوک د غم یا پریشانۍ نه تیریږي. مونږ وایو چې ولې راځي په مونږ غمونه؟ مونږ مسلمانان یو، مونږ هم منځونه کوو، مونږ روجې نیسو، په مونږ ولې داسې غمونه راځي؟ نو د دغه سوالونو جوابونه دي دلته، او هغه تسلی دي دلته چې هغه تاسو له هیڅ څوک هم نشي درکولی. چې کله په ژوند کې حالات خراب وي، او داسې کیږي په ژوند کې حالات بدلیږي را بدلیږي، کله حالات ښه وي کله بد وي، نو په ناګواره حالاتو کې مونږ له څنګه د صبر نه کار اخیستل دي، او غلطې خبرې د خولې نه نه دي ایستل پکار. په تېر لکچر کې مونږ په دې خبره پوه شوي وو چې مونږ له د کومو خبرو کولو نه پرهیز پکار دی، او نن به مونږ ته دا ویلي کیږي چې مونږ له څنګه خبرې کول پکار دي. ټیک ده، چې که هغه زمونږ سره وي نو داسې به نه شوي، نو داسې خبرې کول نه دي پکار. او ما چې درته د حدیث نه د یادولو دپاره یو کلمه خیری وه، نو آیا تاسو هغه یاده کړې وه؟ قدر الله ما شاء فعل. دا تاسو ته یادول دي، او صرف یادول نه دي بلکې ویل هم دي په موقع باندې. ټیک ده، نورو ته هم یادول دي. بیا مونږ کتل چې په نرمۍ کې څومره خیر دی، کچری رحمت نه وي او یا سختی خشی وي، نو الله تعالی به خپل نبی له سختی ورکړی وه، لیکن نرمی او ډیر خشی دی، نو الله تعالی ځکه خپل نبی له نرمی ورکړی وه. کچری نبی کریم صلی الله علیه وسلم سخت وی نو خلق به داغونه تختیدلې وو، او زمونږ نه خو به ډېر زر خلکو تختی که مونږ سختی شروع کړه. او مونږ د مشورې اهمیت هم وکتو، ډېر ښکلي ښکلي سبقونه مونږ ته میلاو شو، په الله متوکل کول زده کړو. بیا مونږ د غل متعلق وي چې خیانت سوشه دی. الله تعالی څنګه مونږ ور سره ور سره ټرین کوي چې خیانت مکوي. کچا خیانت وکړو نو هغه د الله په لار کې جنگ هم کړ، او د الله تعالی په لار کې جنگ هم کړی وي نو هغه به خیانت والا شی د قیامت په ورځ حاضروي. بیا مونږ د رسالت مقصدونه وکتل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د کوم مقصد د پاره راغلی وو، او بیا کو پاغی کې مونږ سکارونه ونه کړل، دا غو د ورکړې شوی تعلیم نه کوم فائدہ وانه خسته چې د کوم سیزونو د پاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله تعالی دنیا ته را لېږلې وو، نو بیا مونږ دا غو د رسالت سوه سوا خسته. هغه د کتاب د تعلیم ورکولو د پاره راغلې وو، او الله تعالی دې کلام ته قول ثقیل ویلې دی. ثقیل وایي درونته، نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پاره وحی ډیره درنه وه. چې کله به وحی نازلېده نو داسې به ښکارېده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه سا ختوواله دی، دومره ډیر بوج به و په هغو باندې د دې وحی. او مونږ ته خو بغیر د سو پرشر نه دا وحی میلاو شوه، مونږ خو د دې لپاره هېڅ هم نه دي کړي. لیکن ها، د دې په پوهېدو او زده کولو کې چې کوم کوشش لګي نو هغه به مونږ ته برداشت کول وي، او که هغه مونږ نشو برداشت کولی نو دا خو بیا ډیره بدقسمتي ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم څومره د خپل ځان د دې لپاره هلاک کړی و چې دا وحی به اخسته. نو دا د قولی ثقیل ټیک ده، او د قیامت ورځ څنګه ده؟ هغه هم یومی ثقیل ده، هغه هم ډیره درنه ورځ ده، مشکله ورځ ده. نو علما یوه ډیره ښکلی خبره کوي، هغوی وایي چې دا قولی ثقیل چې دی کنه، نو هغه به د یومی تفصیل په ورځ بنده بچ کړي. د هغه درنې ورځې د پاره به دا درون کلام په کار راځي، او دا به بنده بچ کوي. ګورئ، رسولان راغلي وو د قرآن د تلاوت دپاره، د دې د تعلیم ورکولو دپاره، او د دې په ذریعه تزکیه کول واله. او که مونږ د دې کتاب نه لري شو نو بیا، او که مونږ دا کتاب ازده نه کړو نو بیا، کو په دې پوهه نه شو ټول عمر، نو بیا مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رسالت نه سو اخیستل. هغه د دې فائدې ورکولو د پاره راغلی وو، او مونږ هغه فائده حاصل نه کړه. او بیا الله تعالی مونږ له ډیرې ښې ښې تسلیانې راکړې چې فکر مه کوئ، کو تاسو ته نقصان در ورسېدو نو هغوی ته خو هم نقصان رسېدلی وو په جنگی بدر کې. او د مرګ نه د تښتېدو هیڅ فائده نشته، چې چرته هم یې تاسو نو هغه به راشي او تاسو به ونیسي. نو ډېر ښکلی سبق دی په یو آیت کې، تاسو ته به لیکچر ډېر اوږد ښکاري. نو د دې آیتونو مونږ حق نشو ادا کولی، خو د یو آیت نه مونږ یو سبق هم واخلو نو هغه هم کم دی. نو د قرآن هر آیت له مونږ صحیح ټایم نشو ورکولی د ټایم د کمی په وجه، لیکن هر آیت یو ملغلره ده، دا هیرې او جواهرات دي. نو په دې تفسیر ځان مه پریشانه کوئ چې دومره اوږد تفسیر، او ځینې خبرې داسې وي چې د هغې تعلق زموږ د روزمره ژوند سره وي، او که مونږ د هغې نه ډېر زر تیر شو نو بیا څه فایده د هغې. چې کله مشرکین د جنګ احد نه واپس شو نو په لاره باندې هغوی سوچ وکړو چې نه خو مونږ محمد قتل کړو صلی الله علیه وسلم، او نه مونږ د هغې ښځې راونیوې، نو مونږ وکړل سو، دا لا مونږ څنګه وګټله؟ ځای چې واپس لاړ شو. چې کله دا خبر نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ورسېدو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسلمانانو له حکم ورکړو چې فوراً د وتلو دپاره تیار شئ، مونږ به په کافرانو ورپسې کیږو. اوس تاسو د لږ وخت لپاره اندازه وکړئ، مدینه یو وړوکی کلی و، لوی ځای نه و. لکه نن چې څومره مسجد نبوي دی کنه، نو دغه ټوله مدینه وه، دغه د مدینې کلی و. دا جنت البقی خو بهر و، دا قبرستانی بهر جوړ کړی و، نو هم دغه کلی و. اوس څومره کورونه و په دې کې، او په هغې کې هم اویا کسان شهیدان شو، او هغوی د هغوی ټول رشتهداران و. څوک د چا ورور و، څوک یې پلار و، د چا څوک زوم وو، د چا څوک اوخی وو، په هر کور کې ماتم وو، لاشونه پراته وو. په قرآن کې راغلی دی چې په هغوی باندې د غم د پاسه غم راغی، ټول ډیر غټې صدمې وهلي وو، د ډیر غټې ټراما نه تیر شوي وو، او دې ته فتح میلاو شوي وه. د فتح نه پس شکست میلاوېدل، او بیا د کافرانو غالب راتلل، او دومره خلک شهیدان کېدل، او بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم افواه خوره شوه چې هغه شهید شو، د هغې صدمه. او بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دندان مبارک شهیدان شو، مخ مبارکی د زخمونو نه ډک و، ټول ملګری زخمیان شوي وو، او د خپلو خوږو خلکو جسمونه ټوټې ټوټې کړي لیدلی وو. دا سوړې خبرې نه وې چې په فیملی کې چېرته یو کس هم وفات شي نو بیا سو سو ورځې هغه په ذهن وي، او بیا د جنگ احد په میدان کې مسله شوي جسمونه، د چا غوږونه کټ شوي وو، د چا نه پوزې کټ شوي وې، او د زیرو د جسم د اذانه هغوی هارونه جوړ کړي وو، او هغه یې اچولي وو. نو ولې دا آسان وو خخول؟ یوه جنازه نه وه، د دنیا جنازې وې. نو په داسې حالاتو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې راځئ چې ځو بیا جنگله. نو دا حالات ذهن لراولی، او بیا په کلا د منافقینو خبرې جدا وې. نو د هغې سوچ وکړئ چې څومره مشکل وخت وو، اوس لږ د آرام او دمې کول وخت وو. اوس په 15 شوال د هفتې په ورځ د جنگ احد وشو، او په 14 تاریخ نبی کریم صلی الله علیه وسلم دوباره وایي چې راځئ چې ځو. یوه ورځ اوته صرف زخمونه لا تازه دي، د چا د زخمونو په جوړېدو کې وخت لګي. چې کله د چا یو خوږ کس لاړ شي، نو په دویمه ورځ چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا حکم ورکوي، نو تاسو اندازه لګولی شئ چې هغه زړونه به څنګه وو، او هغه حالات به څنګه وو. نو هغه دلته بیان شوی دی. لیکن شان دی د هغه صحابه کرام رضی الله عنهم، سبحان الله، چې هغوی بیا هم ودرېدل او روان شو لاړو، او د هغوی تعریف دلته الله تعالی کړی دی. الله اکبر! یا الله، داسې ایمان مونږ له راکړی. څومره هغوی جسمانی طور کمزوري دي، ظاهره ده دومره زخمونه راغلي دي. په مونږ خو چې معمولي ستړیوالی راشي، که مونږ د چا د دعوت نه او یا د پیکنیک نه واپس راشو، نو مونږ داسې پریوزو چې هی ډېر ستړی شو، هلته مو څو کړي وي، څه مو وکړل، هېڅ هم نه. مونږ وایو هی، او مونږ ته هر کار بیا ډېر ګران شي چې نه زه خو ډېره ستړی یم. حالانکه مونږ په ګاډي کې تلی وو، ښه مزې چرچې مو کړي وي، او بیا هم زموږ ستړیوالي ته وګورئ. سحر بیا نه شو پاسېدی ځکه چې ډېر زیات ستړی وو، د شپې مو مزې کړي وي، ګپونه شپونه مو لګولي وو. نو مونږ د مزو چرچو نه پس هم داسې ستړی کېږو. که معمولي شان ستړیوالی وي، نو بیا مونږ د بل کار دپاره نه تیارېږو. که هغه د الله تعالی د لارې سوکار وي، نه نه، مونږ زموږ نه دا نه کېږي، مونږ نه شو کولی، مونږ خو ډېر زیات ستړي یو. نو تصور وکړئ د دې خلکو، ولې هغوی به نه ستړي کېدل؟ هغوی خو آرام نه دی کړی، او غم هسې هم ستړی دی. که بنده هېڅ هم نه کوي، خو غم بنده د هېڅ کار قابل پاتې نه کړي، بنده جسماني طور شل کړي، ځکه د درې ورځو نه زیات ماتم کول چې دي، نو دا منلي په اسلام کې. د ډېرې مودې پورې د غم په حالت کې چې بنده وي که نه، نو بیا هغه د هېڅ کار قابل نه وي، ځکه چې بیا بنده بیمار شي او د بسترې شي. نو الله تعالی هغوی ته د دې حکم ورکړو چې راوځئ د غم نه، هېڅ غم مه کوئ، عام ژوند طرف ته راشئ او ووایئ انا لله و انا الیه راجعون. نو د دې شاته حکمتونه دي، لیکن د دوی خو لا درې ورځې نه دي شوي. مونږ خو په کلونو کلونو ماتمونه کوو، اختر یې مونږ نه مناوهو، په بل کال کې مونږ تلین کوو چې یو کال وشو، نو اوس به برسي مناوهو، او هغه ورځ چې کله هم راشي نو په هغې باندې مونږ غمونه مناوهو. زمونږ خو غمونه نه ختمیږي، نو مخکې به نور کارونه څنګه کوو؟ نو دا اسلامي طریقې نه دي. اوس ګورئ چې الله تعالی د هغوی تعریف په څه خبره کړی دی. واقعي هغوی د تعریف کا قابل خلک وو، او بیا مونږ له خپله جایزه هم اخیستل پکار دي چې په مونږ باندې سوغم یا پریشانی راشي، مونږ ستړي شو، وړې وړې خبرې زمونږ لپاره غټ غټ امتحانونه جوړ شي، او چې مونږ کله ستړي شو نو بیا زمونږ رویه څنګه وي. نو اوس راځو تفسیر طرف ته. آیت نمبر 172، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الذين استجابوا لله والرسول، هغه خلق چې هغوی لبیک وي د الله او رسول لپاره، چې راځي چې د الله حکم راغلی دی او مونږ ته وتل دي، هغوی وی لبیک، مونږ حاضر یو. هغوی خبره قبول کړه، وی منله. من بعد ما اصابهم القرح، دا غینه پس چې هغوی خو اوس زخم رسیدلی و، اوس خدا غوی زخم دومره خراب شوی و، اوس د دې نه پس الله تعالی فرمایي، للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم، دا دې هغه خلق چې چا نیکیانی وکړي او تقوی اختیار کړه، ډیر لوی اجر دی. دا خوشخبری یعنی دا زیری ورلبیا الله تعالی ورکړو. زو تاسو اجرونه ډیر غټ غټ غواړو، زړه مو ډیر غواړي چې مونږ ته جنت الفردوس میلاو شي. دا غې نه په کمه باندې خو مونږ راضي کیږو نه چې دا میلاو شوې، هغه میلاو شوې، لیکن چې کله د محنت، کوشش او د قربانۍ خبره راشي، چې کله راشي خبره د الله تعالی په حکم د ادرېدو، نو بیا خو په مونږ کې حوصله نه وي، یا په وړو وړو خبرو سره مونږ منه شو، بیا واړو واړو خواهشات زمونږ د خپو بیړۍ جوړې شي، او بیا په وړو وړو مسلو باندې مونږ نشو چتې دی، بیا مونږ وایو چې نه، زه نشم کولی، زه خو په ډیپریشن کې یم. نو مونږ د هیڅ کار کولو قابل نه یو. نو د الله تعالی هغه خلک خوښ دی، د الله تعالی سره ډیر غټ اجرونه دي د داسې خلکو چې کله په هغوی باندې مصیبت راشي نو هغوی بیا ودرېږي، بیا په نیکۍ باندې روان شي، او عام نیکی نه، هغوی د احسان په لیول باندې چلیږي. دا من هم بیانیه دی، چې یعنی دا هغه خلک دي چې دوی نیکی اختیار کړه او تقوا اختیار کړه، او د دې لپاره ډیر غټ اجر دی. د دې مثال تاسو ګورئ نو تاسو ته به پته ولګي چې هغوی په څنګه حالاتو کې وتلي وو. چې د قبیله عبدالعشل یو صحابي بیان کړی دی چې په احد کې زو او زما رور دواړه شامل وو، او مونږ ټول زخمیان شوي وو. چې کله مونږ واپس راغلی وو، چې کله د الله د رسول منادي په دشمن پسې د تلو لپاره ندا وکړه، او دا یې وای چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حکم دی او ټول وځئ، نو مونږ دواړو وروڼو وای چې افسوس چې نه زمونږ سره سورلی شته چې په هغې مونږ سوارو شو او د الله د نبی سره لاړ شو، او نه زمونږ په جسمونو کې دومره طاقت شته چې مونږ پیدل روان شو. افسوس چې دا غزوه زمونږ د لاسه وځي. دا څنګه کیدی شي چې مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره لاړ نشو او دا غزوه زمونږ د لاسه وځي؟ زمونږ بشمار زخمونه وو، او زمونږ بشمار زخمونو په وجه مونږ نن د تلونه مونږ منکولو، لیکن بیا هم مونږ همت وکړو. ګورئ چې کله انسان همت وکړي کنه، نو بیا الله تعالی دا غسر مدد کوي. نو اصلي خبره دا وی چې مونږ ته د قدم اخیستو ضرورت وي. بیا وګورئ چې الله تعالی څنګه لاس نیسي، هغه بنده نه پرېږدي یوازې. تاسو دا خبره وازمیئ چې ستاسو همت نه وي، او تاسو وایئ چې نه نه، چې نه نه، زه داسې نشم کولی، لیکن بیا تاسو وایئ چې نه، دا به زه کوم، زه به همت کوم، او تاسو دغه کار دپاره ودرېږئ، نو تاسو به وګورئ چې هغه کار به الله تعالی پوره کړي، سر ته به هم ورسي، او تاسو بیا سوچ کوئ چې دا څنګه وشو. نو هغو وایي چې مونږ همت وکړو، هغو وایي چې زما زخمونه زما د رور نه لږ کم وو، او زما رور ډیر زخمی وو، او چې کله زما رور د تلو نه عاجزه شو او هغو به قدم نشو اخیستی، هغه به راپرېوتو، د هغو قدم به نه اوچتېدو، نو زه به ولګېدم او هغه به مې ډېر په سخت اوچت کړو، او چې زه به ستړی شم نو هغه به مې کوز کړو. هغو خو هم داسې ویلی شو چې دومره په سخته باندې د تلو ضرورت دی، که څوک ځینې زیبه مونږ سوله ځو، زمون خو حالات خنه دي، مون خو خپل ځان نشو ټینګولی، لیکن سبحان الله واقعي هغوی د اجر عظیم د ملاوېدو قابل وو. چې کله انسان ثابته کړي دا خبره، نو ځکه ورته اجر عظیم ملاویږي. تاسو ته به الله سبحانه وتعالی ته دا خبره ثابتول وي چې یا الله زه خو د دې قابله یم چې ستا اجر راته میلاو شي، او مونږ خلق کوو هیڅ نه خو د خولې خبرې، نو بیا مونږ په څه خبره باندې د اجر عظیم توقع ساتلی شو؟ معمولی شان کار سیوا شي، نو بیا ګورئ زمونږ حال. که مونږ کلاس جوین کړو نو مونږ ډېر ستومانه شو چې ولې مونږ راغلو دې کلاس ته. زه خو دا کلاس پرېږدم ځکه چې دا مې ځان له څه سخته وکته. زمونږ نورې ملګرې عیش کوي او مونږ خپل ځان څه په سخته اخته کړو. زه خو دومره ستړی شم، زما خو نور کارونه وروسته شي، کور واله مې دا غواړي، اوس زه نه کوم. دا څومره خبرې وي زمونږ، او څه کولو ته مونږ تیار نه یو. که معمولي شان مشکل راشي یا ستړی شو، دومره مونږ سهل یو او دومره مونږ اساني خوښول واله خلک یو، او بیا وایو چې اجر عظیم راته میلاو شوی. نو دی په خپله هم زخمی وو او رور هم اوچتوي، او د ستړی کېدو نه پس هغه کوس کړي. نو هغه وایي چې په دې طریقه باندې مونږ هغه لښکر ته ورسېدو، مونږ بیا د مسلمانانو سره میلاو شو. سبحان الله، الله اکبر، داسې وو هغه خلک. او حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایي، او حضرت عروه بن زبیر د هغې خوریې وو، هغو ته یې وی چې ای خوریه، ستا دواړه پلاران د دې خلکو نه دي چې په هغوی باندې دا آیت نازل شوی دی. یعنی د هغو پلار حضرت زبیر رضی الله عنه او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه هم د هغو نیکو وو، او په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې هم دومره زخمونه راغلي وو، او بیا هم هغه جنگ لوته وو. نو الله تعالی دلته د هغوی انعامونه بیان کړي دي، او الله تعالی دلته د هغوی نعمت بیان کړی دی، او د هغوی د همت دادی ورکړی دی، او د هغوی تعریفی کړی دی چې کو غم وي او کو هر څنګه حالات وي، کو همت ورسره وي او کو نه، کو سو غم وي کو پریشانی وي، بیا هم انسان لبیک وایي، او بیا هم انسان د الله حکم ته نو نوایي. نو دا دی بیا د هغو د پاره انعام. مسلمانان اوتل او د همراول اسد پوری، کوم ځای چې د ابو سفیان لخکر وو، هغوی سوچ کوو، بحثی کوو، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم اوتو، او سو شو چې الله تعالی د هغوی په زړونو کې داسې روب واچوو، او دا هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو معجزه وه چې هغو له الله تعالی ورکړی وه، چې الله تعالی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم روب د یوې میاشتې په فاصله باندې د دشمن په زړه کې اچولی وو. نو د کافرانو په زړه باندې داسې روب راغی چې هغوی وی چې نه، مونږ په مسلمانانو پسې نه ځو بلکې واپس کیږو. هغوی خپله اراده ختمه کړه. چې کله مسلمانان په هغوی پسې همراول اسد ته راغلل، نو مسلمانان تلی وو په ځینې تفسیرونو، نو کافران تلی وو په ځینې تفسیرونو کې راځي چې دا د بدرې صغره په باره کې دی، او ابو سفیان ویلي وو چې په را روان کال به مونږ راځو او د مسلمانانو سره به په دې ځای باندې جنگ کوو. او مسلمانان لاړل همراول اسد ته، او چې کله کافرانو ته پته ولګېده نو هغوی په لاچارۍ سره لاړل. نو دې ته غزوه بدرې صغره هم وایي، او غزوه سویق ورته هم وایي. نو هغوی په لاره کې پړاو واچوو، او د هغه ځای نه پس واپس بیا لاړل. نو دا صحیح نه ده، ځکه چې د بدرې صغره خو یو کال تیر شوی وو. زیاته صحیح خبره دا ده چې همراول اسد کې هغوی د زخمونو باوجود وتل. یعنی دا د جنگ احد خبره ده. په دې دوران کې د بنو خزا سردار معبد د هغه ځای نه تیرېدو. بنو خزا د مسلمانانو حلیف قبیله وه، یعنی د هغوی دوستان وو، د هغوی همدرد وو، حالانکه دوی کافران وو. د مسلمانانو سره ډېر ښه تعلقات وو. نو هغوی وی چې مونږ ډېر خفه شو چې ستاسو سره سو شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغوی ته وی چې تاسو لاړ شئ او په هغوی کې دا خبر خور کړئ چې دغه شان مسلمانان را روان دي، او هغوی د مسلمانانو نه وویریږي، چې د هغوی په زړونو کې ویره پیدا شي. چې دی کله هلته لاړو نو ابو سفیان ورته وی چې څنګه حالات دي. په هغه زمانه کې به دغه شان خلک د یو بل نه خبرېدل. نو به معبد خزای ورتوی چې دغه شان مسلمانانو ډیر غټ لخر جمع کړی دی او په تاسو پسې را روان دي او هغوی ډیر سخت غصه دي او کوم خلک چې په جنگ کې نه و شریک شوي نو هغوی هم شریک شوي دي او هغوی د ډیر جوش او طاقت سره حمله کول واله دي او دای ورته هم وی چې ما خو داسې لخکر چرته لیدلی نه دی. ابو سفیان چې دا خبره واورېده نو هغه ډیر زیات پریشانه شو. هغوی چې دا ښه کار وشو چې تا ماته دا خبره وکړه، ګنې مونږ خو په خپله هغې طرف ته روان وتلو. هغو ته وی چې چرته داسې ونه کړی، ستاسو د وتو نه مخکې به تاسو د هغوی اسونه ووینئ، او خیر ستاسو په دې کې دی چې تاسو د دې ځای نه وځئ، ځکه چې د هغوی لښکر ډیر غصه دی او د تیارۍ سره را روان دی. خپل ځانونه بچ کړئ. زه خو تاسو ته بیانولی نشم چې هغوی څومره د تیارۍ سره را روان دي. نو هغوی فوراً کلي ته واپس شو او د تلو په وخت کې هغو څه وکړل چې یوه قافله تیره ده، د قبیله ابو القیس سړي وو. هغوی مدینې ته د کاروبار د پاره روان وو. ابو سفیان ورته وی چې کله ته د مسلمانانو لخکر ته ورسی نو یو خبر هغوی له ورکړه چې مونږ خو د هغوی د ختمولو د پاره لخکر جمع کړی دی او مونږ بس را روان یو. کوچری تا دا لخکر ولیدو او زمونږ په بازار کې چې کله میله ولګي نو زه به تاله د ډیر وسکو یعنی تاسو له به زه ریزنس درکړم. اوس د دې طرف کسانو هم مسلمانانو ته وی چې ګورئ ابو سفیان را روان دی. ډیر مالګې مرچکې پکې ودوړو. هغوی خو داسې لښکر تیار کړی دی، بالکل هغه شان خبرې ویوړو لکه څنګه چې د مسلمانانو د طرف نه معبد خزاعی ورکړی وو. د دې سره به د مسلمانانو څه حال شوی وي؟ تاسو خپل ځان په هغه ځای کې کیږدئ او بیا دا خبره محسوس کړئ او دا سوچ وکړئ چې که زه هلته وی نو ما به څه کول، ځکه نن هم مختلف حالات راتلی شي په بنده باندې. مونږ هم د امتحانونو له تیریږو، د داسې ځایونو نه خو مونږ زده کول کوو. الذين قال لهم الناس، هغه خلک چې کله ووی هغوی ته خلکو. کوم خلکو؟ دا خلک قبیله ابو القیس واله کسان چې وو هغوی ووی ان الناس قد جمعوا لكم، بېشکه خلک جمع شوي دي تاسو د پاره. خلق څوک دي؟ یعنی هغه کافران جمع شوي دي او په تاسو پسې راځي. فخ شو هم او ویریږئ د هغوی نه. هغوی خو به تاسو ډیر خراب کړي، هغوی تاسو نه پرېږدي. او ولې نن داسې خبرې خلق نه کوي چې هغوی به ستاسو د ګاډي نمبر پلیټ چې دی هغه نوټ کړي، په فون خبرې ریکارډ کیږي، اف بی آی والے به راشي، په ایرپورټ باندې به مو ونیسي. نه نه نه، داسې کارونه مه کوئ. کو کلاسونه مو واخیستو نو کلاسونه نو تاسو به د هغوی په نظر کې راشئ. چرته داسې ونه کړئ چې حمله در باندې وکړي. محمد نوم مک دی، نن د دې نومونو د خودو ورځې نه دي. داسې نوم دی لکه سامي یا ډینی چې پته مو نه لګي. داسې نومونه مک دی چې د خلکو په نظر کې شي او د حجاب کولو څه ضرورت دی چې ځان پس خطره کې کوي. او دا قرآن چې وایي دې سره به تاسو د خلکو په نظرونو کې راشئ. هغوی هر څه نوټ کوي. نو دا خبرې دي زمونږ د خلکو. استغفر الله، د هغوی نه خدایان جوړ کړي دي او د هغوی حالات څنګه وو او بیا هم هغوی ته دا قسم خبرې کېدی. الله اکبر. فزادهم ایمانا، د هغوی ایمان زیات شو. سبحان الله، خلک هغوی ویروي او د هغوی ایمان زیات شو. هغوی خو داسې ونوی چې مونږ څه کوو چې ځان په سخته کوو، په داسې اسلام باندې څه کوو. هغوی څه وایي؟ حسبنا الله ونعم الوکیل، زمونږ دپاره الله کافي دی او هغه څومره ښه کارساز دی. مونږ څه له ویریږو؟ هغوی کانسنټریشن کیمپس جوړوي، ستاسو ګاډي نوټ کیږي. هغه وخت څه ویل پکار وي؟ حسبنا الله ونعم الوکیل، دا به هغه کلمه چې کومه صحابه کرام رضی الله عنهم د خپلې خولې نه وویسته، چې کومه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپلې خولې نه ادا کړه. او دا هغه کلمه ده چې د هغې نه د هغې د ایمان پته لګي چې د هغې څنګه ایمان وو. هغوی ونه ویریدو، بلکې هغوی ووی حسبنا الله ونعم الوکیل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې کله تاسو د سسیز نه ویره محسوس کړئ او دا کلمه ووایئ، نو الله تعالی بنده د هغه ویرې نه را اوباسي. او کارساز یعنی وکیل څوک وی کار جوړول والا او نعم الوکیل بهترین کار جوړول والا یو کار دی او مونږ پاغه نه پوهیږو چې مونږ سوکړو د یو بچی رښتنه کیږي د چا د جاب سو مسله ده د چا په کور کې پریشانی ده د چا د اولاد مسلې دي چې پاغه بنده نه پوهیږي چې زه سوکړم حسبنا الله ونعم الوکیل کار جوړول والا خو الله تعالی دی او هغه هم بهترین کار زه خو هیڅ هم نشم کولی الله زما د پاره ته پوره یې هغه به ماله دا هر څه وکړي او دا هغه کلمه ده چې کله ابراهیم علیه السلام په اور کې واچولی شو نو دا کلمه د هغو اخري الفاظ وو په اور کې د اچولو په وخت کې دا کلمه حسبی الله ونعم الوکیل نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې کله په تاسو باندې سو ډیر غټ کار راشي نو دا کلمه وایې که یو غټ مشکل یا پریشانی راشي دا شان په یو حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې زه څنګه بې فکره شم مونږ خو بې فکره ژوند تېروو شاپنګ کوو سیلونه کوو ګپ شپ لګوو مزې کوو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم سو فرمایي چې زه څنګه بې فکره شم زه څنګه فارغه کینم زمون خو آرامونه ختمیږي نه که د یوې غنټې کار وي نو بیا څلور غنټې آرام کوو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه څنګه آرام وکړم ولې هغه داسې ولې فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اسرافیل علیه السلام شپېلۍ په خوله کې نیولې ده الله اکبر کبیره ای الله چې په مونږ کې ولې دا قسم فکرونه نشته ها دا فکرونه راسره ضرور دي چې نوکري به څنګه میلاویږي یا ماشومانو د سکول به څنګه حال وي دوی به څه خوري د دوی د رشتو به څه کیږي چې د دوی د کورنو حالات صحیح وي دوی به څنګه ګزاره کوي زموږ به په دې ملک کې څه کیږي لیکن دا فکر مو نشته چې اسرافیل علیه السلام شپېلۍ په خوله کې ایښې ده او سر یې ښکته کړی دی او دا الله تعالی د حکم په انتظار کې دی چې څنګه الله حکم راکړي او زه شپېلۍ ووهم نه هغه ودو کیږي نه هغه خوري نه هغه سکي نه په هغو پر کالي راځي او نه هغه ودو کیږي هیڅ هم نه هغه ښه الرټ ولاړ دی د الله تعالی حکم ته غوږ ایښې دی مونږ ښه ریلیکس په دې وو چې لا اوس خو نه وهلې کیږي لا خو ډېر وخت دی او دا خبره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ده هغه د الله نبی دی او خیر البشر دی سید الانبیا دی هغه څه فرمایي چې زه څنګه بې فکره شم صحابه کرام رضی الله عنهم ترینه تپوس وکړو چې یا رسول الله بیا مونږ څه وایو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې تاسو وایئ چې حسبنا الله ونعم الوکیل وعلى الله توکلنا او زمونږ په الله توکل دی هغه بهترین کار جوړول والا دی په هغه مونږ بروسه او یقین دی د حضرت عائشه رضی الله عنها نه حضرت زینب رضی الله عنها تپوس کړی و چې کله په هغې باندې تهمت لګېدلی و چې په تا باندې په هغه وخت کې څه ویلي وو نو هغې وی چې ها ما به وی چې حسبی الله ونعم الوکیل او بیا ګورئ چې الله تعالی هغه څنګه صفا کړه او په قرآن کې د هغې په باره کې آیتونه راولېږل نو دا کلمه ډېره زیاته غټه کلمه ده که تاسو څوک ویروي او یا په تاسو باندې مشکل حالات وي لکه په ابراهیم علیه السلام او حضرت عائشه رضی الله عنها حالات چې وو نو د پریشانۍ په وخت کې داسې مه وایئ چې که داسې مو کړی وی نو داسې به شوي وو بلکې وایئ چې حسبنا الله ونعم الوکیل ټیک ده د مسلمانانو ایمان زیات شو نو د دې نه څه پته لګي ایمان کمیږي او زیاتیږي دا هغوی ایمان ولې زیات شو ځکه چې هغې ته پته وه چې دا د الله تعالی وعدې دي چې ازمایشونه به راځي دغه شان په صورت احزاب کې هم دي چې کله پته ولګېره چې کافران لس زره فوج راولي او ټول یې د ځان سره میلاو کړي دي نو څه به کیږي او منافقینو له خو جوړه شوه هغوی رنګارنګ خبرې شروع کړې چې مونږ به داسې وکړو هغسې به وکړو لیکن اوس حال دا دی چې باتروم ته تلل مشکل شو نو په هغه وخت کې د مسلمانانو ایمانونه سیوا شوي وو زیات شوي وو هغوی وی چې دا خو د الله تعالی وعدې دي زموږ سره مشکلات خو به راځي ولې مونږ ته ویلې شوي نه دي چې تاسو په جنت کې هسي داخليږئ، ولې الله تعالی به په تاسو ازمایښونه نه راولي؟ چې په تاسو کې صبر کول واله څوک دي؟ ولې تاسو سوچ وکړو چې موږ به هسي دغه شان جنت ته لاړ شو چې د الله په لاره کې محنت کول واله، جهاد کول واله څوک دي؟ څنګه حالات چې په مخ کې خلکو تیر شوي دي، نو هغه خو لا تاسو لیدلی هم نه دي. د دې مطلب دی چې په تاسو به داسې حالات راځي، ستاسو به ازمایش کیږي، الله تعالی به تاسو ټیسټ کوي چې ایمان مو راوړی دی، نو دا امتحانونه خو به راځي. د خولې په خبرو خو څوک جنت ته نه شي تلی چې بنده په خوله باندې غټې غټې دعوې کوي او په عمل کې هیڅ هم نه وي. غټې غټې خبرې خو منافقینو هم کولی. نو حسبنا الله ونعم الوکیل، دا ډیره غټه کلمه ده، ډیره غټه. ګورئ دا څومره غټو غټو خلکو ویلي وه، نو دا وړه مه ګڼئ. ابراهیم علیه السلام، نبی کریم صلی الله علیه وسلم، حضرت عائشه رضی الله عنها هم دا کلمه ویلي وه. او موږ ته ایمان د زیاتولو دپاره کوششونه پکار دي. په سورة الانفال کې دي چې هغه خلک کله قرآن اوري نو د هغوی ایمان سیوا کیږي، زیاتیږي. د دې مطلب دی چې ایمان د قرآن په ذریعه زیاتیږي. تاسو چرته یوې میاشتې له په چوټیانو کې لاړ شئ او بیا وګورئ چې ستاسو د ایمان څه حال وي. چې کله تاسو کلاسونه وانخلئ، د الله څه خبره وانورئ، نو څه شي؟ دا خبره ټول بیانولی شي. چې کله تاسو خپلو ملکونو ته سیل له په چوټیانو کې لاړ شئ او بیا تاسو بازارونو ته تلل شروع کړئ، چې کله د وعدو ورځې وي، بیا ګورئ د ایمان لیبل هغې ته وګورئ، بیا چې بیا څه کیږي د هغې سره. ستاسو د کلاس په ورځ ایمان څنګه وي او یو هفته پس بیا د هغه ایمان حالت څنګه شي، نو دا ایمان داسې دی لکه یو بوټی. دې ته مسلسل د اوبو ورکولو ضرورت وي، د دې خصمانه کول پکار وي. نو دا هر لویږي، دا تاسو پرېښودی نه شئ چې دا به د ځان نه زیاتیږي، دا به پخپله نه زیاتیږي، بلکې د دې د زیاتولو دپاره به تاسو کوششونه او محنت کوئ. موږ ترېنه دغه شان بېغمه ناست یو، ایمان مو مړاوی وي او زموږ سره بالکل فکر نه وي. دا موږ چې وایو چې فلانې مونځ نه کوي، زه ورته په ویلو باندې ستړی شم، فلانې خبره نه مانی، هغه نه اوري، نو پته ده چې داسې ویلي وي ایمان یې کمزوری شوی دی، ایمان یې مړاوی شوی دی. چې کله هغه تازه وي، نو بیا به هغه په خپله دې طرف ته راځي. نو اصل پرابلم په ایمان کې وي، ځکه په عمل کې سستی راځي. چې کله ایمان مضبوط وي، نو بیا بنده ښه د تیزۍ سره کار کوي، بیا د بنده پروا نه وي چې څومره هم ناس وي نه ستړی کیږي. او د دې مطلب دی چې د هر چا ایمان هم یوې درجې والا نه وي، د هر یو مختلف وي. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ایمان څنګه وو؟ نور صحابه هم وو، لیکن د هغوی ایمان د ابوبکر رضی الله عنه نه کم وو. او موږ خو ډیر کمزوري ایمان والی یو، موږ ته خو ډیر زیات د یادګیرنې ضرورت دی، ځکه چې زموږ د ایمان بوټي خو ډیر د ډیرې مودې راسې وچ شوي دي. دې ته د ډیرې خصمانې ضرورت دی. او بهر چې کومې فتنې چلیږي که نه، نو هغه خو دا ایمان د جړ نه ویستل غواړي. هغه سیلۍ او طوفانونه چې دي په نننی دور کې، هغه غواړي چې ستاسو بوټی د بیخ نه راوباسي، د جړ نه. نو بیا به څومره محنت کولی وي د هغې د مضبوطولو دپاره چې زموږ ایمان مضبوط شي، زیات شي. بیا د الله والا خلکو سره کیناستل هم ایمان تازه کوي. نیک خلک څوک وي؟ دا هغه خلک وي چې هغوی ته په کتو سره بنده ته الله تعالی رایاد شي. د هغوی سره په کیناستو سره ستاسو د نیکۍ کولو جذبه سیوا کیږي، د ګناهونو نه د بنده په زړه کې کرکه پیدا شي، چې الله ورته یاد شي، آخرت ورته یاد شي. د هغوی صحبتونه هم د انسان ایمان زیاتوي. نیک او ښه ماحول، د صالحینو صحبتونه، نو دا یو څو سیزونه دي چې هغه ایمان تازه کوي. نو د ایمان زیاتولو دپاره ډیر کوششونه پکار دي چې داسې زه څه وکړم چې د هغې سره مې ایمان سیوا شي. داسې لکچرې اورئ، کتابونه ګورئ، مجلسونو ته ځئ چې ایمان مو تازه وي. داسې کارونه او عبادتونه کوئ نو ایمان به زیات شي. عبادتونه کوئ، حسبنا الله ونعم الوکیل، الله زموږ وکیل دی. نو دا خبره مه هیروئ. او یو بل ته وتواسو بالحق وتواسو بالصبر هم کوئ، نو یو بل ته هم را یادوئ. او چې بیا مسلمانان هل تلاړل نو پړاوی واچو او په همراول اسد کې انتظار کوو چې د کافیرانو مقابله وکړو. کافیران را نغلل او مسلمانانو قافله ولیده او دا د تجارت قافله وه. مسلمانانو ورسره تجارت وکړو او ډیره غټه فایده ورته ورسېده. نو الله تعالی هغه خبره دلته بیان کړه چې کله هغوی د همراول اسد نه واپس راغلل هغوی تلی و د زخمونو سره فن قلبو نو هغوی واپس شو مدینې ته نو د ځان سره یې څه راوړل؟ بنعمت من الله سو د الله نعمت سلامتی. سلامتی د دنیا و اخیرت جمع اونه شو خو د سلامتی سره واپس شو د څه نقصان نه بغیر راغلو د عافیت سره راغلو او صرف دا نه و فضل او نور هم یعنی او صرف دا نه و وفضل او نور هم لکه یو بنده ته تنخواه ملاویږي او یو وی بونس نو سوی فضل نو دا فضل سوی دا داسې وګڼئ لکه بونس یعنی د خلکو یو خپله تنخواهوي او د هغې نه د پاسه چې ورته څه ملاویږي هغې ته بونس وایي. د دې مثال چې دی دا فضل دی نو هغې ته د دنیا او اخیرت فضل یعنی زیاتې ګړی شی میلاو شو په دنیا کې ورته هم ډېره غټه فایده میلاو شوه او په اخیرت کې ورته اجر عظیم میلاو شو. لم یمسسهم سوء سو یعنی بدی هغوی ټچ هم نه کړو هغوی ته ونه رسېده نه بدی نه خرابې نه څه نقصان هغوی ته خو د تورې او چتولو ضرورت هم پیښ نه شو چې څنګه تلی وو د هغې نه په بهتر حالت کې واپس شو چې هغوی هېڅ هم نه کړل نو اجر ورته په څه خبره باندې میلاو شو؟ هغه نیتونه ارادې او کوششونه چې د هغوی وو هغه لبیک چې هغوی وی. بعضې وخت الله په بنده باندې هېڅ هم نه کوي خو هغه ګوري چې زما بنده څه کوي لکه ابراهیم علیه السلام چې وو په هغو باندې خو یې زوی نه قربانه وو الله تعالی صرف کتل چې زه حکم ورکوم نو ابراهیم څه کوي. پوه شوئ په دې خبره؟